نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله منغا ده سورة الكهف ده آيات 83 نواخلا ده 95 پوري وايو، یعنی د درې اتیایم آیت نه واخله د پنځو کم سل آیت پوری به وایو. نن به انشاء الله مونږ د سورة الکهف اخیری قصه وایو. د تیر سبق نه یو څو سیزونه یو ځل بیا ګورو. په آیت 79 یعنی یو کم اتیایم، یو اتیایم او دوه اتیایم آیت کې لفظونه راغلي دي: فأردت، أرادنا او أرادا. نو دا یو لفظ دی خو په درې مختلفو قسمونو کې راغلی دی. حالانکه هر څو د الله تعالی په مرضۍ کیږي، لیکن څو وجه ده. نو وجه دا ده چې د کښتۍ د ماتولو اراده په ظاهره څه دي؟ دا عیب دی، خراب کار دی. د دې نسبت خضر علیه السلام خپل طرف ته وکړو، فأردتو، بیا د هلک قتل کول او په هغې کې په بدله کې بهتر اولاد ذکر ورکول. نو بیا اردنا راغی چې مونږ اراده وکړه، ځکه چې قتل کول بد کار دی، په بدله کې ورله بهتر اولاد ورکول. نو د قتل نسبتی خپل طرف ته وکړو، او چې کله د بهتر اولاد خبره راغله نو هغه یې الله تعالی طرف ته وکړو، او چې کله د دیوال خبره راغله چې د یتیمانانو مال محفوظ شي نو په هغې کې صرف خیر دی. دیوال جوړول هم خیر کار دی. کو چاته د هغې د حکمت پته هم نه وي، نو بیا هم دیوال جوړول یو ښه کار دی. نو د هغې ټول نسبتي الله تعالی طرف ته وکړو، چې په اردنا ربک دا بالکل داسې ده لکه ابراهیم علیه السلام چې ویلي وو: والذی هو یطعمنی ویسقینی اذا مریضت وهو یشفی. نو په دې کې هم تاسو وګورئ ادب ته د ابراهیم علیه السلام، چې کله د خوراک څښاک خبره راځي نو الله تعالی طرف ته د هغې نسبت کوي، او چې کله د بیماری خبره راځي نو بیماری هم دلته د الله تعالی د طرف نه راغلی ده، لیکن په هغې کې وایي چې کله زه بیمار شم. هغه داسې نه وایي چې کله الله تعالی بیماری رالیږي. دلته ادب دی، یو تمیز دی، او چې کله د شفا خبره راغله نو بیا وایي نو د هغې نسبتی الله تعالی طرف ته کړی دی. نو هغه وایي چې زه کله بیمار شم نو هغه مال شفا راکوي. حالانکه بیماری هم د الله تعالی د طرف نه ده، لیکن دا د هغو د ادب تقاضا ده. او په دې کې بیا موږ نور سیزونه ګورو په تېره واقعیا کې. په دې کې زموږ د ټولو د پاره د زده کولو خبرې دي. یو خدا چې پتا د شاګرد د پاره هم راځي، د غلام د پاره هم. موږ دلته ګورو چې کله څوک معاف کول وي، کو د چا د لاندې څوک وي او د چا سټوډنټ وي، نو معاف کول د نبیانو کار دی، ځکه چې د هر چا نه هیریدی شي. او چې کله موږ ته زموږ نه پخپله هیر شي، نو موږ څه غواړو؟ چې دا نور خلک دې موږ معاف کړي. اوس چې د بل بنده نه هیر شي، نو بیا د هغو عذر قبلول پکار وي او هغه معاف کول پکار وي. او داسې مه وایه چې دا ستا نه هیر څنګه شو، او دا سو خو کیدی نه شي. او بیا څوک بې عزته کول یا وهل ټکول، او که موږ له چا سره ډیر خوالی هم کوو نو د درې خبرې خو به ورته ضرور کوو، د هغې پورې خو موږ له چین نه راځي. نو موسی علیه السلام هیڅ ونه ویل خپل شاګرد ته، دغه شان چې ستاسو د لاندې څوک وي، کو هغه شاګرد وي، نوکر وي، کو هغه هر څوک وي، نو د هغو سره د نرمۍ معامله کوئ. دغه شان د یو بلې خبرې پته لګي، کو تاسو څومره هم ډیر عمر وشي په علم اغستو کې شرم مه کوئ، تر دې پورې چې تاسو ته سفر هم کول وي او مشکلات هم برداشت کول وي، نو هغه هم کوئ. مونږ خو نن په کورونو کې هم علم نه زده کوو، سفر خو لا ډیره لویه خبره ده. بیا مونږ ګورو چې ټول خلک په علم کې برابر نه وي. څوک د ژوند په یو میدان کې ماهر وي نو بل کس به په بل میدان کې ماهر وي. نو ځکه هر بنده خپل ځان ته مکمل ماهر نه وایي چې زه په هر څه باندې پوهیږم او یا زه په هر څه کې ماهر یم، یعنی زه هر فنی مولا یم. نه، په یو شي کې هم هر بنده مکمل ماهر نشي جوړېدی. کیدی شي چې تاسو له قرآن درځي خو ګنډل نه درځي، ځینو خلکو له ګنډل ورځي خو ډرایوینګ نه ورځي، که چا له ډرایوینګ ورځي نو پخلی والا نه ورځي. دا نشي کېدی چې بنده دې په هر فیلډ کې ماهر وي. که د یو بنده سره یو علم یا هنر وي نو د بل سره به بل وي، او د دې وجې نه پکار ده چې په موږ کې عاجزي وي. چرته هم داسې مه وایئ چې زه ډېره غټه عالمه یم، او که څوک په یو فیلډ کې مهارت هم لري نو د هغې دا مطلب نه وي چې د هغو سره دې مکمل علم وي. بیا د علم سره د انسان درجې اوچتېږي، ځکه الله تعالی موسی علیه السلام د خضر شاګرد جوړ کړو. او بیا موږ ګورو که د چا نه سو هیر شي، لکه څنګه چې د موسی علیه السلام نه هیر شو او د هغو د شاګرد نه د دواړو معافي وغوښته چې زما نه هیر شو. که تاسو چېرته د چا سره وعده کړي وي او تاسو هغه وعده نه وي پوره کړي، نو بیا داسې نه ده چې تاسو د ځان نه دا خبره هیره کړئ. بیا هغه بنده ته فون وکړئ، خپله مجبوري ورته بیان کړئ چې زما نه هیر شو، چې زما نه غلطي شوې ده. داسې نه ده چې زما نه هیر شو، ځکه چې د دې سره بدګمانۍ پیدا کیږي چې کله تاسو هغه خپله وعده پوره نه کړی شئ، نو بیا تاسو داسې وکړئ چې هغو ته خپله مجبوري ضرور بیان کړئ، فون ورته وکړئ. او په خاموشۍ باندې کېناستل نه دي پکار چې زما خوړو پروا نشته، بل به ستاسو متعلق څه سوچ کوي. یا که تاسو چرته لیټ شئ نو بیا بل ته ویل پکار وي. بیا موږ ګورو چې زموږ په ژوند کې داسې خبرې هم راځي چې هغه موږ نه وي پلان کړي، او هغه زموږ خوښي هم نه وي، او هغه زموږ د طبیعت خلاف وي. نو هغه وخت د خولې نه ګیلې شکوې نه وي ایستل پکار. او بیا که ربی کریم څه شی واخلي، نو هغه تاسو په هغې باندې مه پریشانه کوئ. او داسې نه ده چې تاسو له درکول هغو ته څه ګران کار ښکاري، او هغه خو شپه ورځ خرچ کوي. د کله راسې چې کائنات جوړ شوي دي نو هغه خرچ کوي، او د هغو په خزانو کې څه فرق نه راځي. نو ستا نه په څو اغستو باندې هغو ته څه میلاویږي، ځکه چې انسان وایي چې زه الله تعالی لیدلی وم، زما شی واغستو. استغفر الله، نعوذ بالله، داسې کلمې چرته هم د خولې نه مه وباسئ. هغه خو خرچ کول واله دی، هغه خو ورکول واله دی. د ورکولو سره هغه نه ستړی کیږي، او نه د هغو په خزانو کې سکمې راځي، او نه د اغستو سره د هغو په خزانو کې زیاتې راځي، بلکې په هغې کې زموږ بهتری وي. او بیا موسی علیه السلام ته ګورئ چې هغه په خپله څومره غټ عالم دی، ځکه چې نبی و رسول و. که چېرې هغه د خضر علیه السلام د کارونو په معنی نه پوهېدو، نو موږ په هر څه پوهېدو شو، او موږ حکمتونه کتل شروع کړو چې د دې څه حکمت دی، دا څه وجه کېدی شي. او زه کینم او حکمتونه لټول شروع کړم، او که زه په حکمت پوه نه شم نو بیا ما له ګیلې شکوې نه دي کول پکار، او داسې خبرې هم نه کوو چې مونځ سله کومه، زما د دومره مونځونو باوجود ما ته څه فایده راورسېده، له الله تعالی دا را نه کړل، هغه را نه کړل. یا د دعا څه فایده؟ اوس به زه دعا نه غواړم. نه، ته څنګه په حکمت پوهېدی شې چې د موسی علیه السلام په شان بنده پوه نه شو؟ که چېرې موسی علیه السلام په حکمت پوه شوی وی، نو هغو به بیا تپوس کړی وو. او بیا چې زموږ علم دومره کم دی موسی او خضر علیه السلام په نسبت، که چېرې د موسی او خضر علیه السلام علم د چنچڼي د خولې د اوبو برابر نه دی د الله تعالی د علم په نسبت، نو زموږ څه علم دی؟ او بیا داسې هم مه وایئ چې تاسو قیاس شروع کړئ چې زما یقین دی چې په دې کې به دا حکمت وي. نو تاسو ته د حکمت ته تلاش کولو هیڅ ضرورت نشته. ټیک شوه؟ که پوهیږئ نو ټیک ده، او که نه پوهیږئ نو هغه مطلبونه مه وباسئ چې زه خامخا څه ووایم. صرف دا وایئ چې اے الله، موږ ستا په رضا کې راضي یو. که ستاسو د مرضۍ څه کار وشي، نو تاسو ځان د الله تعالی په رضا باندې راضي کړئ. زما د څه علم دی؟ ما له څه راضي؟ او بیا موږ یو بل شی زده کړو چې کوم څیزونه څنګه ښکاري نو هغه هغسې نه وي، د هغې شاته نور څه وي. او د غیب علم صرف د الله تعالی سره دی. ډېرې خبرې مونږ اورو، اوس په ولاړی ولاړی د هغوی زوی مړ شو، او یا په تلو تلو کې په کښتۍ کې سوری وشو،
یا پکې سخرابه راغې نو د ډیرو سیزونو مونږ ته پته نه لګي چې په هغې کې څو راز دی، د هغې شاته راز وي خو مونږ ته پته نه لګي، او هغه داسې نه وي لکه څنګه چې په ظاهره باندې ښکاري. بیا مونږ ګورو که مسکین چا له تحفه ورکړي نو د هغې په قبلولو کې یعنی اغستو کې څو حرج نشته. دې مسکینانو هغوی له په مفتو کې رایډ ورکړو یعنی مفت په کښتۍ کې کینول. دغه شان که یو مسکین بنده زموږ سره سوخوالی وکړي، څو تحفه راکړي، نو دا د بې عزتۍ خبره نه ده چې نه نه ماله مه راکوه. او که تاسو دا سوچ کوئ چې دی غریب دی او ماله تحفه راکوي، نو هیڅ خبره نه ده، د هغو د زړه د ساتلو دپاره د هغو نه تحفه واخلئ او بیا هغو له هم تاسو څه ورکړئ. لیکن داسې مه وایئ چې زه د دو دا معمولي شی څنګه واخلم، د دو به څه شی وي. بیا یو بله خبره دا چې په اووم نسل کې د دوی نیکه چېرته نیک وو او د هغو وسو ته د هغې د نیکۍ بدله میلو شوه. نو دلته چې د ابو خبره راغلی ده نو ضروری نه ده چې دا د هغو ډایرکټ پلار وو، دا د هغوی چېرته نیکه وو. لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو، اوس په دې کې دا ده چې مونږ نیک عمل کوو، که مونږ ته په خپل اولاد کې د هغې اثر ښکاره هم نه شي نو په دې خبره باندې مه مایوسه کېږئ. نو ضروری نه ده چې ستاسو په اولاد کې دي تاسو ته ښکاره شي، د دې برکتونه وروستو هم ستاسو اولاد ته میلاوېدی شي، د دې فایده به تاسو ته ضرور رسیږي. بله اهمه خبره دا ده چې همیشه مونږ دا نه شو ویلی چې بس الله وکړل او بس زما په تقدیر کې وه. لکه څنګه چې په آل عمران کې دي، یعنی سورت آل عمران د جنګ احد ذکر چې راغی، الله تعالی څه فرمایلی وو چې تاسو ته چې کوم مصیبتونه میلاو شوي دي، دا ستاسو د خپل لاس ګټه ده، دا ستاسو ارنینګز دي. تاسو په هره خبره باندې الله تعالی نشي قصور واره کولی چې کوم ستاسو که قصور وي. لکه که تاسو یو ځای ته لیټ ورسېدی او بیا تاسو وایئ چې بس دا د الله تعالی مرضی وه، او دا ونه وایئ چې یاره ما غلطي وکړه او زه د کور نه لیټ ووتم، زه د وخته پانسېدم، یا په تیارېدو کې مې زیات وخت واخیستو، یا مونځ مو نه کړو، او تاسو وایئ چې د الله تعالی په دې کې بهتري ده چې ما ونه کړو. نه، دا ستا خپل قصور دی چې تا ونه کړو مونځ. ټول قصور په الله تعالی باندې مه اچوئ چې بس دا زما قسمت و، دا د الله تعالی فیصله وه، مګر خپل قصور منئ. ځکه چې الله تعالی په آل عمران کې فرمایلی دي چې دوی ته خپل قصور وښیئ چې دا ستاسو قصور دی، دا ستاسو د خپلو نفسونو په وجه وشو. نو داسې مه وایئ چې دا ولي او څنګه وشو زما سره، او خپله غلطي منئ. الله مه بلیم کوئ او په قلاره باندې کینئ، خپله ذمهواري واخلئ او خپل قصور ومنئ. بیا مونږ وایو چې اوس مونږ نیک نه یو، نو د الله تعالی فیصله ده، مونږ څه ویلی شو. الله نه غواړي د بنده خپل ځان ته نه ګوري چې زما څه قصور دی. که مونږ فیل شو نو مونږ دا نه شو ویلی چې دا د الله تعالی فیصله ده. تاسو ګورئ که نه، تاسو څومره کوشش کړی دی، تاسو چېرته محنت کړی دی، چې کوم شی ستاسو په کنټرول کې نه دی، که څه بیماری وي یا مرګ وي، یا الله دې نه کړي زلزله راشي، یا اچانک آفت راشي، یا چا څوک مړ کړل، نو ټیک ده، په هغې کې خو ستاسو قصور نشته. هغه تاسو د خپل ځان دپاره خیر ومنئ. لیکن چې کله تاسو ګورئ چې زما پکې کار شته، رول مې پکې دی، نو بیا تاسو هر څه په الله تعالی باندې نشئ اچولی او خپل ځان نشئ فارغ کولی. ټیک ده، بیا تاسو ګورئ چې زما څه قصور دی په دې کې. یوه ښځه دا نشي ویلی چې زما طلاق وشو په دې کې به زما بهتري وي. په خپلو تا څومره ژبه چلوله، ژبه خو تا نه بندوله. نو مؤمن ته کتل په کار وي چې هغه خپله جایزه واخلي، هغو له خپل قصور ذمهداري اغستل په کار وي. هغه بالکل اګنور کوئ مه، او خپل ځان معصوم مه ګڼئ، او ټوله معامله په الله تعالی باندې مه ورتپئ. نو لکه څنګه چې دا غټ غټ آفتونه وي کوم چې ستاسو په لاس کې نه وي، نو ظاهره ده د هغې نسبت به مونږ الله تعالی طرف ته کوو چې دا الله تعالی را لېږلی دي، او په دې کې به هم خیر وي. دغه شان چې مونږ اوی فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. په آیت 65 کې په هغې کې ما تاسو ته ویلي وو چې اولنی صفت د الله او د بنده تعلق دی، او چې کوم د انساني تعلقاتو تعلق دی په هغې کې اولنی صفت د رحمت راغی. او تاسو چرته دا خبره نوٹ کړی ده چې زمون خود ادارې نوم الرحمه دی، سبحان الله، یعنی د علم اغستو د پاره چې اولنی کوم صفت دی نو هغه رحمت پکار وی. په اخر کې به مونږ نور هم سبقونه ګورو په خپل سبق کې چې په دې کې زمونږ د پاره څه سبق دی، او تاسو پکې په خپل هم د سبق اغستو خبرې ګورئ چې د دې نه ماته څه سبق میلاویږي. چې تاسو په دې کې څومره هم غور او فکر کوئ نو تاسو به وګورئ نو مخکې به تاسو ته نور سبقونه میلاو شي، ستاسو ذهن به کلاو شي. نو بار بار دا آیاتونه وایئ او په دې خبرو سوچ کوئ. او بیا مونږ په اخر کې ویلي وو ما فعلته عن امري، خضر علیه السلام فرمایي چې د هر څه شو نو دا د الله تعالی د حکم سره شوي دي، دا د هغو قصور نه دی. یعنی په دې کې د خضر علیه السلام قصور نشته. اوس مونږه د آیت 83 نه ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د سورة الكهف اخیری چې کومه قصه ده نو هغه د ذوالقرنین په باره کې ده. او د دې قصې څه ضرورت و دلته؟ لکه څنګه چې مونږ د سورت په شروع کې ویلي وو چې مشرکین مکه تلي وو او د یهود نه یې تپوس کړی وو چې په مونږ کې یو سړی د نبوت دعوه کړې ده او تاسو اهل کتاب یې، نو تاسو مونږ ته داسې څه خبرې وښایئ چې دی مونږ ټسټ کړو چې واقعي دی رښتیا وایي او که نه، یعنی دی په رښتیا سره نبی هم دی او که نه. نو بیا یهودیانو ورته درې سوالونه وښیل چې تاسو ترینه دا درې سوالونه وکړئ. یو سوال د روح په باره کې وو او دویم د هغه ځوانانو په باره کې، ټیک ده، یعنی د سورة الکهف هغه ځوانان چې وو او په غار کې چې ودو شوي وو، او د هغه کس په باره کې ترینه تپوس وکړئ چې هغه سفر کړی وو د مشرق نه د مغرب پورې، د هغې تپوس ترینه وکړه. نو د اصحاب کهف قصه مونږ وویله. د روح ذکر په صورت بنو اسرائیل کې دی او اوس د ذوالقرنین ذکر را روان دی. او دا اخیری سوال وو د هغوی چې د هغې په باره کې دلته الله تعالی مونږ ته وفرمایل. نو اوس تاسو ته پته ولګېده چې ولې د ذوالقرنین ذکر راغلی دی. ویسألونک عن ذی القرنین، چې هغوی سوالونه کوي ستانه د ذوالقرنین په باره کې. څوک سوال کوي؟ مشرکین مکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. نو دلته الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې قل، اوایه سأتلو، ډیر ضربه زه اوایم تا ته، علیکم په تا باندې، یعنی تا ته، منه د هغې نه، ذکر د هغه ذکر نه، یعنی ټولې خبرې به درته اونه ویلی شي. صرف یو څو خبرې به د ذوالقرنین په باره کې تاسو ته وویلی شي چې هغه د عمل په باره کې د نصیحت په لحاظ یا د سبق اغستو د پاره د انسان د پاره اهمیت لري. نو هغه خبرې به درته وویلی شي. اوس خبره دا ده چې ذوالقرنین څوک وو. د دوی په باره کې په تفسیرونو کې بېشماره خبرې لیکلې شوې دي. په دې باندې ډېرې خبرې دي چې هغه څوک وو، او هر چا خپله خپله رایه ورکړې ده. د ډېرو خلکو دا خیال دی چې دا هغه سکندر اعظم دی چې هغو ته الیگزینډر د ګریټ هم ویلی شي، چې شاید هغه ذوالقرنین وو، ځکه چې د دې دواړو زمانه تقریبا نږدې ده او هغه دنیا فتح کړې وه. تاسو ته به هم د دې په باره کې علم وي، ځکه چې د ذوالقرنین خو ډېر غټ حکومت وو. لیکن دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې د کوم ذوالقرنین ذکر مونږ دلته کې وایو، د هغو متعلق قرآن کریم مونږ ته دا ویلي دي چې هغه یو صالح بادشاه وو، هغه یو نیک او ایمان والے بادشاه وو، هغه مسلمان وو، هغه د مشرق نه مغرب ته تلی وو او ډیر ملکونه یې فتح کړي وو، او سکندر اعظم هم کړي وو. لیکن سکندر اعظم چې وو هغه مشرک وو، هغه بت پرست وو، او په ځینې ځایونو کې راځي چې هغه آتش پرست وو، او هغه د ارستو ارسټاټل وزیر وو، او دا خلک بالکل ایمان والے نه وو. نو د دې خو هم هیستری شته، تاریخ شته، او ذوالقرنین خو په دنیا کې عدل او انصاف قائم کړی وو. نو د سکندر اعظم په باره کې خو داسې خبرې نشته. صرف په دې مونږ دانشو ویلی چې سکندر اعظم نیمه دنیا فتح کړې وه. نو صرف د دنیا په فتح کولو باندې مونږ ذوالقرنین ته سکندر اعظم نشو ویلی. او بله دا چې ذوالقرنین یهودیانو ډېر منو، او د هغې وجه هم دا کېدی شي چې د ذوالقرنین په باره کې مشرکین مکه تا سال خیالی و چی کل بختی نصر پا 587 بی سی کی حمله کری و او دا اغو سلطنتی طول ختم کری و او شپگ لکه یهودیان قتل کری و او شپگ لکه یهودی لکه دا زناور و پشان شرلی و او بوتلی و او دوی پا عراقی دا سلو کلونو نزیاد پا زور پا قید کی اخی و او دیر دا زلت او رسوای سلو کی بر سر کری و نو پا 539 بی سی کی دا ایران بادشاہ و او حغوت ذوالقرنین وی هغه عراق فتح کړو او دوی یعنی بنو اسرائیل لی ازادی ورکړه او هغوی لی اجازت هم ورکړې وه چې تاسو خپل ملک فلسطین ته لاړ شئ او چې دی راغی نو د هغوی حالت بیا ښه شو یعنی د یهودیانو نو ذوالقرنین هغوی له ازادي ورکړې وه ځکه د یهودیانو هغه ډیر خوښ و او هغه یې منو او ډیر ښه ورته ښکارېدو. ظاهره ده چې دوی د دومره خراب حال نه را وایستل او آزاد یې کړل ځکه دا ویلی شي چې دی هغه بادشاه و ځکه چې دوی به عدل او انصاف کولو او هغو به د هر چا سره ډیره د انصاف معامله کوله. ډیر نیک عدل او انصاف والا بادشاه و او بیا د هغو جسم هم خلکو رستو موندلی و او دی په ایران کې ډیر مشهور و او چې کله هلته خلکو ځمکه کنله نو د دو بوت را ووتو. نو په دې کې مونږ دا وایو چې والله عالم.